يا أيها الذين آمنوا أي إيمان والو إذا جاءكم المؤمنات شكال راشي استاس طرفت مؤمنان خزي كمي مؤمنان خزي مهاجرات مهاجري خزي دلتا چراكم هجرت خبر دانو دا خزي دا مكينة مدينة تراغلي دا غي فبارك الله تعالى حكم ور کرده هغه ویلی کیږي چې کله هغه خزي هجرت وکړي او ستاسو طرف ته راشي یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي فامتحنوهن نو تاسو د هغې نه امتحان واخلئ دا څنګه امتحان دی او دا خزي څنګه راتلی په اصل کې تاسو په صلح الحدیبیه کې یو شرط ویلی و که یو مسلمان سړی د مکې نه وتښتي او مدینه ته راشي نو مسلمانان به هغه واپس کوي لیکن هغه وخت کافران له دا خیال نه و راغلی چې د ښځو سره به څه کېږي د هغوی خو پکې هېڅ خبره نه وه په معاهده کې او هم دا وجه وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه ښځه هم نه وه واپس کړي ځکه چې په معاهده کې خو صرف د سړو ذکر وه او د ښځو ذکر پکې نه وو چې سړي راځي نو هغوی به واپس کېږي ښځې هسې هم کمزوري وي ګوره الله تعالی دا خیال د هغې د ذهن نه لرې کړی و چې هغې له د ښځو خیال بالکل نه و راغلی ګنې د ښځو خبره هم لیکلی کېدی شوه اوس دې ښځو هجرت کوو او د مکې نه راتلی نو په دې کې دا هم مسله کېدی شوه چې هغې د اسلام د خاطره هجرت نه وي کړی بلکې چې هسې به بل خوا لاړ شو او هلته به آباد شو یا کوی د خاوند سره جګړه کړې وي او راغلی وي یا بل څه ریزن کېدی شي څوک بدکاره ښځه کېدی شي څوک جاسوسه ښځه کېدی شي نو د هغې نه امتحان واخله چې دوی واقعي د ایمان او د دین د خاطره هجرت کړی دی او راغلی دي او که څه بله وجه ده نو په دې وجه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه حلف یا بیان اخیستو امتحان به یې اخیستو اوله دا چې د خاوند سره خو دسو جګړه نه ده کړې چې راغلی یې دویمه د دنیا د حرص لپاره خو نه یې راغلی لکه څنګه چې هغه سینګر یعنی سندرغاړي ښځه وه چې زه د پیسو دپاره راغلی یم هغې خدا خبره کړې وه چې زه مسلمانه نه یم خو اوس که د چا د پیسو لالچ وي چې زه هلته به دوباره دا پیشه شروع کړم چېرته د دې دپاره خو نه ده راغلی درېیمه دا چې چېرته صرف د ځای بدلولو دپاره خو نه ده راغلی چې بل ځای کې به اوسېږم څلورمه دا چې د الله دپاره دا غو د دین لپاره چې صرف دل راغلی وي دا څلور خبرې وي چې په دې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت والا خزونه امتحان اخیستو دا غینه به حلف اخیستو چې موږ د دې دی وجې لپاره نه یو راغلی بلکې دا الله د دین د خاطر راغلی یو څوک دا هم ویلی شي چې د زړه چاته څه پته لګي کې دې چې په زړه کې نور څه وینو دا غي جواب هم راغی چې الله اعلم بإيمانهن الله تا پته دا داغی دا ایمان تاسو خو صرف دا بنده پا ظاهر و پسی تلی شی لیکن که داغو نیت یا اراده بلوی او پا خلا نور سوایی نو الله تعالی تا خدا هر چا دا ایمان پته دا دا زرو دا حالت الله تعالی تا پته دا او مونگ تا دا ندی ویلی شوی چې تاسو به دا بنده زرو تا گوره زکه چی دا زمونگ پا طاقت کی نده مونگ دا نشو کولی او مونگ دا سپیکولیشن نشو کولی چی ما تا پته دا چی دا بنده پا زرو کسی دی نو تاسو ته څنګه پته ده د زړونو په حال خو الله تعالی خبر دی نو موږ ته خپل ځانونه ډېر اوچت ښکاري چې اوس د زړو په حالونو هم موږ پوه شو او خپل ګونمانونه چلوو چې دا داسې سوچ کوي زما په باره کې انلس که خبره ظاهره شي که نه وي ظاهره شوي نو خامخا د بدګمانۍ کولو ضرورت نشته دی او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم شته لیکن الله تعالی فرمایي چې د زړونو د حال الله تعالی ته پته ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم پته نشته چې د چا څومره ایمان دی نو موږ د ظاهر مکلف یو فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار کو هغوی حلفیه بهیان ورکړی وي جانچ پړتالې کړی وي چې څومره هم انساني طور ممکنه وي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره هم چې څومره انساني طور ممکنه وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلفی سره دا نشي ویلی چې ما ته پته ده چې د دوسو ایمان دی یا ایمان شته یا نه نو ای فرمایل چې تا کله امتحان واخیستو نو هغوی اوس کافرانو طرف ته مه واپس کوئ یعنی دی واپس مه لیږئ اوس دا هغه وخت دی چې د فتای مکه نه مخکې اوس هغه وخت راغی چې یو مؤمن او کافر په رشته ازدواج کې یو ځای نشي اوسېدی. په دې وخت بیا دا حکم راغی، د دې وخته پورې د یو مؤمن سړي او کافرې ښځې یا د یو کافر سړي او مؤمنې ښځې رشتې چلېدی. تاسې ګورئ حضرت زینب رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور وه، چې کله هغه په مکه کې وه نو هغه خو ډېره مخکې مسلمانه شوې وه، ابو العاص قلانه و مسلمان شوی، نو هغه به د خپل خاوند سره اوسېده. او چې کله جنګ بدر وشو او ابو العاص ونیوی شو، قیدی جوړ شو، نو هغه وخت حضرت زینب رضی الله عنها په فدیه کې د خپلې مور هر رالیږلی و، کوم چې حضرت خدیجه رضی الله عنها هغې له په تحفه کې ورکړی و د وادو. نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې رقتاری وشوه د هغه هر په لیدو سره، او هغه وخت ورته رایاد شو چې کله حضرت خدیجه رضی الله عنها دا هار ورکړی و حضرت زینب رضی الله عنها له، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د صحابه کرام رضی الله عنهم نه تپوس وکړو چې که تاسو ماله اجازت راکوئ نو چې زه دا هار زینب ته واپس کړم، ځکه چې زه دا اخیستل نه غواړم. نو هغوی فورا وویل چې ضرور. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا شرط کېښودو د ابو العاص سره چې تو فورا لاړ شه او زما لور واپس را ولیږه مدینه ته. نو هغه وعده پوره کړې وه او حضرت زینب رضی الله عنها یې رالیږلې وه. نو ډېره موده پس ابو العاص مسلمان شوی و، لیکن د دومره کلونو پورې د هغې رشته برقراره وه د هغه وخت پورې. خیر، ابو العاص خو له دې نه مخکې مسلمان شوی و، دا او خبره نه کیږي، لیکن اوس د یو مسلمان د کافر یا کافرې سره نکاح ختم شو. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، یعنی د شروع وخت بل شان و، هغه وخت اسلام نوی نوی راغلی و، ډېر وخت تیر شو او خلکو ته د اسلام د پوهېدو موقع میلاو شوه، او که اوس هم چا ایمان را نوړو نو د هغوی رشته ختمه شوه. اوس نه دا ښځې حلالې دي د هغه سړو دپاره، ولا هم يحلون لهن، او نه هغه سړي چې کافران دي د دې دپاره حلال دي، یعنی د دې مؤمنو ښځو دپاره، نو ځکه به دوی واپس نه لیږئ. الله اکبر، د دې نه پته لګي چې ځینې ښځې هم سبحان الله داسې جرأت والوي چې هغوی ایمان هم راوړو، خپل کورونه یې پرېښودل او هغوی هجرتونه وکړل، حالان کې مخکې څه وو؟ د هغوی څو فیملیز خو نه وې، د هغوی خاوندان خو په مکه کې پاتې شول. دومره ایماني جرأت و د دوی. نن خو که خاوند معمولي شان څه وایي ښځې ته، نو ښځې ویریږي چې څه وکړم، د الله حکم څنګه ومنم. لیکن وګورئ، دا څه وړه خبره خو نه ده، پوره دین بدل شو، لیکن اوس هغه خاوند هم ختم او د هغو سره رشته هم ختمه شوه، څنګه وي هغه ښځې؟ نو مثالي ښځې هم شته چې هغوی داسې کړي وو چې هغوی دومره غټه قرباني ورکړي وه. هغوی راغلی یوازې هجرت وکړو. یو روایت راغلی دی په دې باندې چې یوه ښځه راغلې وه، ام کلثوم بنت عتبه بن ابي معيط، دا د مکې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته مدینه ته راغلې وه، او د دې خاندان والو د دې د واپسۍ مطالبه هم کړې وه، لیکن دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا نه واپس کړي. او دا د عمر بن عاص په نکاح کې وه، او هغه لا تر دې وخته پورې نه و مسلمان شوی. نو دا وه، او د دې دوه وروڼه هم راغلي وو، هغوی هم د مکې نه راغلي وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته، او چې د هغې خاوند راغی او مطالبه یې وکړه چې دا هغه ښځه دي واپس شي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شرط مطابق د هغې وروڼه واپس کړل، لیکن هغه واپس نه کړه. د دې نه دا هم پته لګي چې د هودی بیا په شرط کې سړی شامل و، لیکن ښځې پکې نه وې. وآتوهم ما انفقوا، او ورکړئ هغوی لا چې څو هغوی خرج کړي وو، یعنی کافرانو خاوندانو چې د مؤمنانو ښځو له مهرونه ورکړي وو، نو هغه مهرونه دوی ته واپس کړئ، ځکه چې دا ښځې په خپله راغلي وې. نو اوس د دوی رشته د هغوی سره ختمه شوه، او د هغوی مهرونه هغوی ته واپس کړئ، ځکه چې عربیانو به ډېر غټ غټ مهرونه ورکول، او چې څومره به چا حیثیت غټ و نو هغومره به زیات مهر ورکوو. داسې خو نه وه چې هسې به یې لیکل. نو اوس چې ښځه لاړه نو مهر ورسره هم لاړو، نو هغوی به د خپل مهر مطالبه کوله چې زموږ د مهر سره څه وشول. الله تعالی وفرمایل چې د هغوی مهرونه واپس کړئ. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن، او په تاسو سګونه نشته چې تاسو نکاح وکړئ د هغوی سره. اوس چونکې دا ښځې دلته راغلې، د دوی سره رشته ختمه شوه د تیرو خاوندانو، او هغوی ته مهرونه هم میلاو شول، نو اوس تاسو د دوی سره په خپله نکاح کولی شئ، ځکه چې هغه زوړ نکاح په خپله کینسل شو. اذا آتیتموهن اجورهن، لیکن هغه وخت چې کله تاسو د هغې نکاح ورکړئ، نو داسې نه ده چې دوی د هغه ځای نه راغلي دي او موږ ورسره ودونه وکړل نو بس دومره پوره ده. نه، د دوی مهرونه به تاسو ورکوئ او بیا ورسره نکاح کولی شئ. څومره امپورټنس دی د مهر په اسلام کې، او مخکې به هم تاسو ګورئ، او موږ خلکو ته مهر څه دومره اهم شی نه ښکاري. باقي نور سیزونه لکه کپړې، سرو زر وغیره ډیر اهم دي، لیکن په مهر باندې څوک دومره توجه نه ورکوي. په ودونو ډیره پیسه لګوي، خو چې د مهر خبر راشي نو په هغې باندې څوک څه توجه نه ورکوي. ولا تمسکو بعصم الکوافر، او مه تاسو نکاح منه کوئ د کافرانو ښځو. یعنی سړو ته دا خبره کیږي چې ستاسو کره به کافرانې ښځې نه اوسیږي، د هغوی نکاح هم اوس ستاسو سره ختم شو، اوس به دوی هم تاسو ته پرېښودل وي. اوس دلته د ښځې او خاوند په رشته باندې خبره راغله چې کفر او اسلام یو ځای نه شي چلېدی که هغه د ښځې او خاوند رشته هم وي. واسألوا ما انفقتم، او وغواړئ چې څو تاسو خرچ کړي وي په هغوی باندې. اوس مسلمانانو سړو ته ویلې کیږي چې تاسو دا ښځې پرېږدئ، تاسو دومره موده د دوی سره تیره کړه، او که دوی بیا هم په خپل کفر باندې اوسېدل غواړي نو د دوی نه خپل مهرونه واخلئ بیا. وليسألوا ما انفقوا، او اوس په کار ده چې هغوی هم وغواړي چې څو هغوی خرچ کړي دي. نو اوس کافرانو نه هم په کار دي چې هغوی هم د دې مسلمانانو ښځو نه خپل مهرونه واخلي. تاسو هم کافرانو ښځو ته ووایئ چې زموږ ستاسو سره تعلق ختم دی، او اوس موږ ته خپل مهرونه واپس کړئ، ځکه چې اوس موږ یو ځای نشو اوسېدی. او کافران سړي دي هم د مسلمانانو ښځو نه خپل مهرونه واپس واخلي. اوس چې رشتې ختمیږي نو د مهرونو خبره شوې ده چې دا به واپس کیږي. ذلكم حكم الله، دا د الله فیصله ده. اوس ګورئ کنه څومره کلیر فیصله ده. دوانو ته یو شان صفا صفا خبره وشوه د مهر په باره کې. او په دې کې یوه ښځه وه، هغې چې کله هجرت کوه نو مسلمانه وه، او په روایتونو کې راځي چې صرف یوه ښځه بیا مرتده شوې وه. هغې وی چې زه واپس مکې ته ځم، او هغه تلی وه، او هغه بیا وروسته مسلمانه شوې وه. د دې نه علاوه چې چا کافرانې ښځې وې نو هغوی په مکه کې پاتې شوې وې، نو د هغوی نه خپل مهر وغواړئ. والله علیم حکیم، او الله تعالی ښه علم والا او ښه حکمت والا دی، او د الله تعالی فیصلې هم د هغو د علم او حکمت په بنیاد باندې وي. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، أو كچري دلاس نوزي ستاسو ششي ستاسو د خزو نه کفارو طرف ته، یعنی ستاسو د کفارو خزو مهرونه کچري کافران تاسو ته نه واپس کوي. کچري کافران د هغې د واپس کولو نه انکار وکړي، ستاسو د لاسونو نه اوزي، یعنی هغې تاسو له نه درکوي. اوس هغه کافرانې ښځې په مکه کې ناستې دي، او کافران وایي چې موږ نه ورکوو. او دلته چې کومې مسلمانانې ښځې راغلي وې، د هغوی مهرونه خو د هغوی خاوندانو ته واپس شول. او اوس چې کافرانو ښځو ته ویلې کیږي چې تاسو واپس کړئ مسلمانانو سړو ته، یوه بله خبره دا ده چې کومې مسلمانانې ښځې چې راغلي وې نو دا د هغوی ذمهداري نه وه چې هغوی به خپل مهرونه واپس کول. دا د ټولو مسلمانانو په شریکه ذمهداري وه چې هغوی واپس کړي، ځکه چې کیدی شي چې هغوی خپل مهرونه را وړي نه وي یا خرچ کړي وي. نو اوس دا د مسلمانانو ذمه داري وه چې هغوی به کافرانو له ورکړي. الله تعالی فرمایي چې تاسو چې کوم مهرونه ورکړي وو او هغوی تاسو ته نه واپس کوي، ستاسو د لاسونو نه ووتل، نو اوس به څه کیږي؟ اوس د هغې نه ښځې هم لاړې او مهرونه ترېنه هم لاړل، او چې بل وادو کوي نو هغې له به څه ورکوي؟ نو هغه به څنګه وادو کوي؟ د هغوی د پاره خو یوه مسله جوړه شوه کنه. نو اوس تاسو څه وکړئ؟ ډېره فیر خبره ده. فعاقبتم، بیا چې ستاسو وار راځي، یعنی چې کله تاسو کافرانو ته مهرونه واپس کوئ، د مسلمانانو ښځو مهرونه چې کله تاسو کافرانو سړو ته واپس کوئ، فآتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، نو ورکړئ هغوی له د چا ښځې چې تلی دي په شان د هغې چې هغوی خرچ کړي دي. که د یو مسلمان سړي تعلق د کافری خزی سره ختم شو نو بدله ورکړی هغوی له څنګه بدله ورله ورکړی؟ دا دلته چې د مسلمانانو ښځو نه کوم مهر کلکټ شوی دی هغه چې کافرانو سړو ته لیږل وو نو هغه کافرانو نه مه لیږئ، د هغې په ځای یې دوی له ورکړی، ځکه چې د هغه ځای نه خو راتلل په کار وو مهر. داسې فرض کړئ لکه چې لس زره درهمه د دې ځای نه ځي هلته مکې ته، د دې ښځو خاوندانو ته کوم چې کافران وو، د دې ځای لس زره جمع شوی مهر او هغوی د هغه ځای نه نه رالیږي. هغه کافران ښځې خپل مهرونه نه واپس کوي، نو اوس دا لس زره دلته په دې مسلمانانو باندې تقسیم کړئ، ځکه چې د هغه ځای نه خو مهر راځي نه، نو دلته به تقسیم شي. که هغوی نه رالیږي نو ټیک ده، تاسو به هم بیا نه لیږئ، او چې څو پاتې شي نو د بیت المال نه دوی له ورکړئ دې مسلمانانو له څو هم چې دوی خرج کړي وو. څومره مهر چې مقرره شوی و نو هغمره مهر ورله ورکړئ. کو کافرانې ښځې نه واپس کوي نو د دې نه ورله ورکړئ بیا. واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون، او ویریږئ د هغه ذات نه په چا چې تاسو ایمان راوړی دی. په چا باندې چې مو ایمان راوړی دی نو د هغونه وویریږئ. دلته د هغوی مطالبه ده په څو خبره چې تاسو به مهرونه ادا کوئ، د هغې خبره کیږي که نه؟ دا هم وګورئ چې نقصان د چا وشو. نو په اسلام کې ټول په یړ باندې د هغو معامله خپله معامله ګڼي، سبحان الله. باقی ټول تعاون کوي چې د هغو نقصان پوره شي. د یو مسلمان د ضرورت لپاره اسلامي ریاست په منځ کې راغی، هغو له به د بیت المال نه ورکړی کیږي یا به مالیفه راشي، د یو ځای نه به ورله ورکړی کیږي. د دې نه پس د یو بیت خبره را روانه ده، او دا به د ښځو نه اخیستلی کیږي. په دې بیت کې ځینې ډېر اهم سیزونه دي، کومې چې مهاجرې ښځې وې او هغوی به راتلې نو د هغوی نه به هم دا بیت اخیستی کېدو. د دې نه علاوه د فتح مکه پورې دا بیت به اخیستی کېدو د ښځو نه، او د هغې شرطونه څه دي هغه ډېر اهم دي. داسې بیت مخکې هم په بیت عقبه کې اخیستی شوی و، هغه انصاری ښځې راغلی وې او دا په شروع کې شوی و چې لا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت هم نه و کړی. هغه وخت انصارو سره دوه ځله بیت شوی و، او په هغه بیت کې هم د دې بیت په شان شرطونه و، لیکن په هغې کې جهاد او ځینې سیزونه نه و، نو ځکه په دې سیزونو باندې شوی و، او وروسته بیا پکې نور سیزونه هم شامل شوی و، او د مسلمانانو ښځو نه په یو څو خبرو باندې حلف اخیستی شوی و. او په ځینو ځایونو کې راځي حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي، او په بخاری کې راغلی دي چې کومې ښځې به په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې راتلې او هجرت به یې کوو، د هغوی امتحان به هم د دې آیت په ذریعه کېدو. چې کومې ښځې به دا خبرې منلې او اقرار به یې وکړو، هغې ته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې ما ستا نه بیت واخیستو، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ښځو سره لاس نه میلاوه چې بیت به یې اخیستو، صرف زبانی به هغې ته وی چې په دې خبرو باندې ما ستاسو نه بیت واخیستو. او چې اوله د امتحان خبره راغله نو هغه سره لور خبرې چې اوله شوي وې نو د هغې جانچ پړتال به یې وکړو، او بیا به یې په دې خبرو باندې بیت وکړو. او که هغوی به په دې بیت وکړو نو د دې مطلب دی چې هغې رښتینې وې، او هغوی به وی چې مونږ به په دې باندې پابند اوسیږو. او د دې نه علاوه هم ما تاسو ته ویلي وو چې د فتح مکه په وخت کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت اخیستی و. اوس دا خبره نوټ کړئ چې ځینې مسلمانانې ښځې دا خبره جایزه ګڼي، او مسلمانان سړي هم دا جایز ګڼي چې کله پردې سړی د ښځې سره لاس میله وکړي. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول عمر د یوې ښځې سره مسافحه نه وکړي، د یوې ښځې لاس یې نه و ټچ کړی. د ځینو سړو دا خیال دی چې د مسلمانانو ښځو سره نه بلکې د نان مسلم سره لاس میلاوهل صحیح دي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یوه نامحرمه ښځه ټچ کول د دې نه بهتر دي چې د هغه سړي په سر کې میخ ټک والی شي، بجای د دې نه چې هغه یوه غیر محرمه ښځه ټچ کړي. دا دومره لویه خبره ده، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان پاک او صفا هستی څوک؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو روحاني پلار و د امت ته ښځو، خو بیا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیت په غرض باندې هم لاس نه دی میلاو کړی. خلکو ته داسو غټه خبره ښکاري نه، هغوی وایي چې بد به ښکاره شو. کو بد ښکاری نو د مخکې نه ورته اکسکیوز وکړئ چې زمونږ په ریلیجن کې دا شی نشته دی، مونږ نه یو الاوډ. نو یو ځل ورته ووایئ، بل ځل له به هغې ته په خپله پته وي چې د یوې مسلمانې ښځې سره لاس میلاوه هل جایز نه دي، خو چې ځینې میلاوهي او ځینې نه میلاوهي نو هغوی بیا پوهیږي نه چې دوی داسې ولې کوي، او ځینې ایکدم داسې حرکت وکړي چې هغوی پوهیږي نه چې څو شول. نو په ښه طریقې سره هغوی ته ووایئ که تاسو هغوی نه ایجوکیټ کوئ نو څوک فرشتې به راځي چې هغوی به پوهه کوي، ځکه چې هغوی ته خو پته نشته نه، لیکن مونږ وایو چې هغوی ته به اړ ښکاره شو، نو ځکه بیا مونږ لاس میلاو کړو. مخکې راغلی دي یا ایها النبی، اے نبی، اذا جاءك المؤمنات، چې کله راشي ستاسو طرف ته مؤمنانې ښځي، یبایعنك علی، چې هغوی بیعت وکړي ستاسو سره په دې ټولو شرطونو. نو اوله خبره څو ده؟ الا يشركن بالله شيئا، چې هغوی به د الله تعالی سره هیڅوک هم نه شریکوي. د الله تعالی سره شرک کول دا کبیره ګناه دی. نو اولنۍ خبره دا وشوه چې شرک به درته پرېښودل وي. انسان مسلمان خو هغه وخت وي چې کله هغه ښکاره او پټ شرک پرېږدي، او الله سبحانه وتعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې هغه به شرک نه معاف کوي، بلکې هر قسمه ګناه وشي د بنده نه نو هغه معاف کیدی شي. اوس خو په ظاهره باندې هیڅوک هم د بوتانو په مخ کې نه ودرېږي چې شرک کوي، دومره خو هر چا ته پته ده الحمدلله. لیکن د شرک صرف دا مطلب نه دی، د دې نه خو صرف دا مطلب اخیستل نه دی چې د بوتانو مخې ته ودرېدل شرک دی، نو داسې نه ده. بلکې د شرک نه مراد دا دی چې د الله تعالی نه علاوه به د هیچ چا عبادت هم نه وي. دا عبادت چې کوم کارونه دي نو هغه به د غیر الله د پاره نه وي، لکه د بل چا ویره، بل چا طرف ته انابت رجوع کول، د بل چا نه پناه اخیستل، د بل چا نه فریاد رسی کول، د بل چا نه مدد غوښتل. حالانکه تاسو خو ټوله ورځ وایئ چې و ایاک نستعین و ایاک نستعین و ایاک نستعین، بیا هم د بل چا نه مدد غوښتل، یعنی هغه داسې ګڼل چې دی په مدد کولو باندې قادر دی، او قوت والا بل څوک ګڼل، او شفا د بل چا نه غوښتل چې دی شفا ورکولی شي، دغه شان نظر د بل چا د نوم منل، یا د غیر الله په نوم باندې ذبح کول، یا د غیر الله د نوم قسم خوړل، یا چا ته ښکته کیدل د سجدې په پوزیشن کې او یا د رکوع په پوزیشن کې، نو دا هم صرف د الله د پاره کول جایز دي. دغه شان بدشګونی شرک دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې فرمایلی دي، دا زمون خلک چې وایي چې ستا منحوس مخ مې ولیدو نو نن زما ورځ خرابه شوه، نن د نهي ورځ ده، ټیوزډی ده، ځکه زما کارونه شو. چې دی بنده داسې ویلي و نو ځکه دا کار داسې وشو. نو بدشګونی اخیستل چې دی نو دا خو شرک دی. دیارلسم تاریخ منحوس ګڼل. داسې بې شماره سیزونه دي چې څوک د کور نه وځي او کور نه جارو کول وغیره وغیره. حالانکه الله تعالی په قرآن پاک کې په سوره یونس کې فرمایلی دي چې کچری الله تعالی تاسو له تکلیف درکول غواړي نو داونه سیوا هیڅوک هم ستاسو نه تکلیف نشي لري کولی، او کچری هغه تاسو له فایده درکول غواړي نو دا غي منه کول واله څوک شته دی نه. او چې څوک د قرآن دا آیت وایي او بیا هم دا سوچ کوي چې بل بنده مال فایده را کولی شي، او یا دا چې مال څوک نقصان هم را کولی شي، نو د شرک ډېر قسمونه دي، او دا یو ډېر باریک شی دی، او په دې باندې انسان پوهیږي نه. چې کله مونږ په ړنده په یو سیس کې پریوزو نو مونږ ته داسې ښکاري چې دا میاشت، دا ورځ، دا شکل، دا وخت، دا تاریخ، یا بعضې وخت مونږ وایو چې د ستورو په ما باندې اثرات دي، چې زما ستوري د دې بنده سره میلاویږي او که نه، نو دا ټولې شرکیه خبرې دي، دا سوپرستیشس خبرې دي. یعنی په بل چا کې دا طاقت ګڼل چې هغه ماله فایده یا نقصان را کولی شي، دا ټول شرک دی. او ځینې اعمال بنده کفر ته رسوي، لکه جادو وغیره، دا هم کفر دی. ولا یسرقنا، او نه به هغه غلا کوي، د بل چا نه غلا کول. او ګورئ، دا شرطونه هغه وخت هم وو او د نن ورځې دپاره هم دي. دا شرطونه داسې اهم دي، او نن د مؤمنانو ښځو دپاره دا شرطونه داسې اهم دي. هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیعت اخیستې و د مؤمنانو ښځو نه، او نن چې مونږ دا آیتونه وایو نو دا هسې فالتو نه دي راغلي په قرآن پاک کې. د دې وجه ده چې په قرآن کې الله تعالی یو یو شرط وښودلو چې د قیامت د ورځې پورې به مؤمنانې ښځې د دې پابندي کوي، چې هغوی به چرته هم غلا نه کوي، کو هغه یو وړوکی شی وي او که هغه سو غټ شی وي. نو ما اوچته وای هغه د هغه د اجازت نه بغیر، خاص طور بعضې وخت په کورونو کې غلاګانې وشي، ښځې د خپلو خاوندانو نه غلا کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د خزونه بیت اخیستو نو هند د ابو سفیان خزی دا پختنه کړی و چې زما خاون ابو سفیان ډیر بخیل دی او هغه مال دومره خرچنه را کوي چې په هغې باندې زما او زما د بچو گزاره وشي او کچری زو د هغو د بې خبرۍ سره د هغو د مال نه څه واخلم نو آیا داسې کول جایز دي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې معروف اخیستی شي، دومره اخیستی شي چې څومره ستا او ستا د بچو دپاره کافي وي. دا په بخاری او مسلم کې دی دا روایت. لکه یو سړی دومره کنجوسه وي چې هغه د کور خرچه نه ورکوي، د خرچې پیسې نه ورکوي، د بچو فیس نه ورکوي، د خوراک څښاک او کپړو دپاره پیسې نه ورکوي، خو بیا ښځه اخلي او د هغې سره ګزاره چلوي. داسې هم نه ده چې هغه دې روزانه پیسې اخلي، چې د هر څه دپاره دې پیسې اخلي، د مستۍ د سیزونو دپاره، داسې نه، بلکې د معروف طریقې سره چې څومره د بنده ضرورت وي نو هغهمره ښځه اخیستی شي په بې خبرۍ کې. خو هغو ته نه وي پته، نو دا بغلا نه وي، ځکه چې دا د سړي ذمهداري ده د خپل بال بچ د هغوی نان نفقه پوره کول. نو دا حق دی د ښځو او د بچو. اوس چې حق دی که هغوی بغیر د پوښتنې نه هم واخلي نو دا بغلا نه ګڼلی کېږي، ځکه چې هغوی خپل حق اخلي او حق اخیستل غلا نه وي. ولا یزنینا، او نه به هغوی زنا کوي او نه به د زنا خواله ورځي، ځکه چې الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيل. دا فحاشي ده او به حیايي ده او بدلاره ده. نو زنا ته د نږدې ورتلو نه هم منه شوي دي. په دې کې ډېر هرس وي، بې پردګي، په مکس ګیدرنګس کې کېناستل، مخامخ ښځې او سړي ناست وي، ګپونه شپونه لګوي، خاندي او ټوقي کوي، او هغوی وایي چې دا خو زموږ وروڼه دي، او ځکه چې دا زموږ د خاوند ملګري دي نو زموږ هم وروڼه شو. دا صحیح کار نه دی، ځکه چې د دې سره خرابې پیدا کېږي. په اسلام کې چې کله یو شی ګناه طرف ته بوزي نو هغه ټولې لارې بندې کړي دي. سدي ذرایع، یعنی هغه ټولې ذرایع بندې کړي دي، لکه شرک چې دی. ولې مونږ ته ویلی شي چې تصویرونه مه لګوئ په کورونو کې او یا بوتان؟ داسې نه ده چې تاسو به د هغې عبادت کوئ، لیکن د دې سیزونو نه وروسته بیا شرک شروع شي. دا لیډ کوي بنده شرک طرف ته. دغه شان چې کوم سیزونه بنده زینا طرف ته بوزي، چې کله ښځې خپل ځانونه سنبالوي، زینت کوي او خپله بیوټي ډسپلی کوي د سړو په مخ کې، د دې نه ولې مونږ منه شوي یو؟ ولې داسې وویلی شو چې هغوی دي د ناز او انداز په آواز کې د سړو سره خبرې نه کوي، او چې د خپې پانزیبونو آواز د هغې سړي وانه اوري؟ او ولې ښځو ته ویلی شو چې هغوی دي په پرده کې وي؟ دا په دې وجه وویلی شول چې چېرته دا بنده زینا طرف ته به ونه ځي. د دې هر څونه یې ښځې منع کړی چې د سړي نظر اوچت نه شي. چې کله ښځه ښه په سنبال کې اوځي نو شیطان هغې ته ګوري او بیا هغه سړو ته وایي چې تاسو هم دې ته ګورئ، ځکه اسلام نه غواړي چې کورونه مات شي. ځکه چې سړی پردی ښځې ته وګوري نو بیا خپلې ښځې ته وایي چې فلانی خو داسې ده او ته داسې یې، د هغې پوزه داسې وه او ستا هغه داسې ده، نو ولې بیا به د هغو په کور کې سکون راشي؟ د دې سره فتنې پیدا کېږي، په خپلو کې د هغې تعلقات خرابیږي. ځکه چې کومه ښځه په الله او یوم الاخر باندې ایمان ساتي نو د هغې دپاره ضروري ده چې هغه د الله حکمونه مني. په کافرانو خو د چا زور نه چلیږي، نو کم از کم چې په مسلمانه معاشره کې داسې زونه نه وي. ښځې ښه په فیشن کې د سړو په مخ کې ګرځي او سړي ترینه مزې اخلي، او عجیبه خبره دا ده چې خپل پلار، خپل رور او خپل خاوند موجود وي او هغوی ته دا پته وي چې زموږ لور داسې ده، او دا ورته پته وي چې زما ښځه داسې ګرځي او هغه سونه وایي. په قرآن پاک کې واضح احکامات دي او مونږ ټول ړاندې شوي یو. دا په مونږ باندې څه شوي دي چې صرف د یو څو ګڼټو دپاره، د بل د تعریفونو دپاره مونږ د الله تعالی حکمونه ماتوو؟ صرف د یو څو ګڼټو دپاره، یا د یوې ورځ دپاره، صرف د یو څو ګڼټو دپاره، یا د یوې ورځې دپاره، د یو څو فنکشن دپاره مونږ خپل ځانونه ګناهګار کړو؟ یا دا چې خلک ما اکسپټ کړي، چې زه ښه ښکاره شم، د دې لپاره مونږ د الله تعالی حکمونه ماتوو؟ نو ټیک دا فیشن کوئ، لیکن په خپلو کورونو کې کوئ، د ښځو په مخ کې کوئ، لیکن خپله بیوټي مه ډسپلی کوئ. دا په دې کې انکلوډډ دي چې ولا یزنینا، چې زینا طرف ته به زینا، او هغه لارې بندې شوې د زینا. یوه مسلمانه معاشره دغه شان وي، بیا مونږ وایو چې په کورونو کې مو جګړې دي، بېچینی ده، سکون نشته، ولې به نه وي چې مونږ د الله حکمونه ماتوو؟ نو دغه شان به وي که نه؟ مونږ خو خفه کیږو چې زمونږ خاوند ته څوک ګوري، لیکن مونږ د نورو د خاوندانو دپاره ضرور خپل ځانونه سنبالوو. څنګه یوه مؤمنه ښځه دا برداشت کولی شي؟ نو مؤمنانې جوړېدل دي مونږ ته، ځکه چې دا بیعت ته مسلمانانو نه اخیستی شوی دی، او چې څوک د حدونو نه وتلی دي نو د هغوی نه به څوک څه بیعت واخلي. نو مؤمنانې به ضرور د دې پابندي کوي، او دا د هغوی امتحان و. د دې نه پته لګي چې ایمان شته دی او که نه. که څوک دې شرطونو ته نه وي تیاری چې دا په مونږ باندې څه شرطونه لګېدلي دي، نو بیا خپل ایمان چک کول دي چې ایمان چرته دی، ځکه چې دا د الله تعالی حکم دی. او چې څوک دا نه خوښوي نو بیا د څو خبرې د ایمان دعوه. ولا یقتلن اولادهن، او ما قتل کوي خپل اولاد. دا هم خزي کوي، څوک یې د خاوند په وینا باندې کوي، څوک یې په خپله کوي، لیکن کوي خزي. او بعضې وختې ابورټ کړي، لري کړي، دا هم ټولې خزي کوي. او څوک وایي چې خاوند مې نه غواړي ځکه زه لري کوم، او دا خبره بني اسرائیل ته هم ویلې شوې وه چې په یوه وجه باندې هم انسان اولاد نشي قتل کولی، انلس چې د ښځې د ژوند خطر وي پکې. لیکن هسې یو جان ختمول، خلک وایي چې په دې عمر کې به اوس بچی راوړو، نو د دې نه یې د عار یوه خبره جوړه کړې وي. اولی صحابه کرام رضی الله عنهم به بچی نه راوړل، او ښه په ډېرو عمرونو کې به بچی راوړل. څه د شلو یا پنځویشتو کالو خو به نه وو هغوی. او ځینې خلک وایي چې په دومره ډېرو بچو به څه کوو، فیملی به مو زیاته شي، مونږ له شرم راځي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپل امت په کثرت باندې د قیامت په ورځې باندې فخر کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د داسې ښځې سره واده کوئ چې هغه ډېر زیات بچي راوړي، او مونږ ته نن دا د شرم کار ښکاري. او لا ځینې خلک پکې خلکو ته وایي چې بیا دې بچی کېږي، بیا په دې عمر کې بچی راوړي. په دې عمر کې ورته نور ټول کارونه صحیح ښکاري، لیکن بچی راوړل ورته بد کار ښکاري. په خپله سوچ وکړئ، ولې د ښځې او خاوند رشته نه وي لیکن چې اولاد نه وي بس؟ ګورئ مونږ څنګه د خپل اولاد دشمن جوړېږو. شیطان وایي چې نه، چې بچی مو نه شي. الله تعالی دې مونږ له عقل راکړي چې دا په مونږ باندې څه وشول. تاسو به په خبرونو کې کتلی وي چې په دنیا کې د ټولو نه زیات خون د چا کېږي؟ نو هغه مسلمانان دي. نو نور زیات ضرورت دی چې د مسلمانانو اولاد وي. او ګورئ چې څوک خپله کمیونټي زیاتوي، نو په کار ده چې د هر چا د دوو نه زیات بچي وي. چې څوک غواړي چې زمونږ آبادی زیاته شي، که د چا دوو یو د هغې نه کم، نو هغه نه شي زیاتی دی. دا سټیټسټکس دي. نو خپل اولاد مه قتل کوئ تر دې حده پورې چې که د چا سره د زنا واقع هم وشي، نو د هغوی دپاره هم الاوډ نه دي چې هغوی ابورشن وکړي، ځکه چې د هغه بچي څه قصور نه وي. دا خو د هغه سړي قصور دی، د ماشوم غریب څه قصور دی؟ خبره د کبیره ګناه ده. په هغې کې هم قتل کول نه دي جایز. او چرته د حلال اولاد شي مونږ پی شرمیږو. ولا یأتین ببهتان یفترینه، او نه دي هغوی راضي د څه بهتان سره، یعنی ښځې دې بهتان نه لګوي. بین ایدیهن و ارجلهن، او ښځې ډېرې مخکې دي په ګاسب کې. د ښځو ډېر خوښ وي ګاسب، او د هغوی محبوب مشغله وي. سړي ډېر کم وي په دې کې. ښځې اکثر وایي چې د فلانی د فلانی سره چکر دی، نن سبا یې د فلانی سره ډېر تعلقات دي، یعنی د ناجایزه تعلقات چې کومې خبرې دي، د عاشقې خبرې دي، دې څه ځینې ته وویلی شو بهتان. په سړي یا ښځه باندې الزام لګول، بعضې وخت د یوې ښځې هسې څوک نه وي خوښ، نو خامخا په هغې پورې د بدنامۍ نوم ورپورې کړي. دا خو ډېر آسان کار دی، د خولې نه یو څو خبرې ایستل وي بس. دا داسې غټ ګناه دی چې وفرمایلی شول چې بین ایدیهن و ارجلهن، په منځ کې د خپلو لاسونو او خپلو خپو بهتان مه لګوئ. ولې داسې وفرمایلی شو چې په منځ کې د خپلو لاسونو او خپو؟ ځکه چې د قیامت په ورځ به دا خبرې کوي، دا خپې او لاسونه، او وایي به چې تو دروغجن وې او تا دا الزام لګولی و. او دا هم په کبیره ګناهونو کې راځي چې په پاک دامنه جنۍ باندې بهتان ولګولی شي، ځکه چې بل بنده به په خپله صفایي کې څه وایي؟ د هغه سره هېڅ هم نه وي. د کوم ځای نه به ثبوت راوړي؟ یو بنده د خولې نه خبره وباسي. او زموږ د خلکو حال دا دی چې څوک د چا تعریف وکړي، نو په هغې باندې مونږ دومره څه نه وایو، لیکن چې کله د چا د سکینډل خبره وشي یا د بهتان څه خبر وي، نو مونږ وایو چې ښه، زموږ طبیعتونه داسې دي چې هغه مونږ فوراً اکسپټ کړو. دې ته مونږ خپله کمزوري ویلی شو او بیا یې زر زر بل ته وکړو چې ما داسې واورېدل. نو ګورئ مونږ فوراً اکسپټ کړه دا خبره، لیکن چې کله د هغې تعریف وکړو نو هغه مونږ اګنور کړو. چې د بدی خبره راته پته ولګېده نو هغه زمونږ طبیعت فوراً قبول کړه. په هغې کې بیا مونږ د تحقیق کولو سوچ هم نه کوو او مونږ فوراً وایو چې سوچکر خو به ضرور وي، او خاص طور په دین والو باندې چې کله داسې سکینډل راشي نو د هغې سره د دین څومره بدنامي وشي. نو په کار خو دا ده چې داسې خبرې بنده پټې کړي، مونږ هغه داسې خورې کړو او داسې هوا ورله ورکړو چې ګوره د دوی هم داسې چکر را ووتو. نو بهتان مه لګوئ، که څوک کوي هم نو تاسو په کې خپله حصه مه اچوئ چې تاسو هم په دې کې شامل شي او دا یو ټاپک جوړ شي. او د مؤمن ژوند چې وي نو هغه بې مقصده نه وي چې په بیکاره سیزونو کې هغه وخت ضایع کوي. د هغو ژوند ډېر د ناب تول سره او ډیسپلن ژوند وي. د هغو سره د خرافات دپاره وخت نه وي، دا خو د فارغه خلکو کار وي. کوچرې مونږ په دې سیزونو کې خپل وختونه ضایع کول شروع کړو نه دې مطلب دی چې مونږ د خپل مقصد نه لري شو. او هغه دې زمونږ د اخیرت تیاری. مونږ خپلې سترګې، خپل غوږونه، خپلې ژبې په نورو سیزونو کې استعمالوو. نو دا قسمه مشغلې پرېږدئ. کو کولی شئ نو د اصلاح کار کوئ، ګاسپس پرېږدئ. کو چېرې څوک ښځه په خپل خاوند باندې بهتان ولګوي چې زما خاوند خو داسې دی، نو هغه به څه کوي؟ ځکه چې د هغو سره خصو ثبوت نه وي. نو په دې کې هم ډېر احتیاط کوئ. او په دې کې یوه بله خبره هم په تفسیر کې راغلې ده، کو د یوې ښځې د حمل د بل سړي نه وي او هغه هغه بچی د خاوند په نوم کړي چې دا د دو بچی دی، حالانکه هغه د بل چا بچی وي. دا هر څه د زینا په وجه کېږي. اولی زینا وکړه او بیا یې بهتان ولګوو چې دا د دو بچی دی. نو دا داسې غټه خبره ده چې الله تعالی به داسې ښځې ته د قیامت په ورځ باندې ګوري هم نه. د دې په باره کې درته یو حدیث بیانوم چې یوه ښځه په یو خاندان کې داسې بچی دننه کړي چې هغه د هغه خاندان نه نه وي، نو د هغې د الله سره هیڅ تعلق نشته. الله تعالی به هغه چرته هم په جنت کې نه داخلوي، ځکه چې دا خو هم یو بهتان دی چې دا بچی د یو دی او ولګوئ په بل باندې، او دا هم چې په خپل خاوند دي الزام ولګوو. ډېرې ښځې په دې کې لګېدلې وي. نو دا قسمه سیزونه پرېږدئ او په دې کې خپل وخت مه لګوئ چې چا دا خبره محسوسه کړه چې دا ژوند ډېر لږ دی او ماته تلل دي او الله تعالی ته ادرېدل دي. نو هغې له خو په نورو کارونو کې تادي په کار ده. داسې نه ده چې په دې فارغ کارونو کې خپل وخت ضایع کړي، ځکه چې په دې کې ډېر وخت لګي. سی آی ډي جوړېدل وي بنده ته، جاسوسي کول وي بنده ته، غوږونه او سترګې کلا وهل وي، هله کېږي دا کارونه، ډېر فونونه کول وي اخوا دیخوا. نو پرېږدئ دا ټول کارونه. زمونږ نه به د بل په باره کې سوال نه کېږي، اوله به رانه خپل سوال کېږي. ها، دا ضرور ده چې مونږ د اصلاح کوشش وکړو. ولا يعصينك في معروف، او نه به نافرماني کوئ تاسو په معروف کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څه هم د نیکۍ حکم درکړی دی نو هغه به منی. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ټول حکمونه په نیکۍ باندې دي، لیکن دا په دې وفرمایلی شول چې د همیشه د پاره د قیامت د ورځې پورې. که یو امیر داسې بیت اخلي نو دا و خبره به صرف په معروف خبرو کې اورېدلې کېږي، په باقي سیزونو کې به نه وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نمونه جوړ کړو چې څه هم د نیکۍ خبرې تاسو کوئ نو دوی به هغه مني. فبايعهن، نو بیعت وکړئ د دوی سره په دې پوینټس باندې، په دې شرطونو باندې. واستغفر لهن الله، او د الله تعالی نه د دوی دپاره بخښنه غواړئ. ان الله غفور رحیم، بېشکه الله تعالی غفور رحیم دی. د دې بیت نه مخکې که څه خبره شوې وي نو الله تعالی به یې معاف کړي. ای نبی، بیا هم د دې دپاره بخښنه غواړئ تاسو. او اوس هغه خبره ده چې مخکې هم څو څو ځله راغلې ده او دلته بیا راغلې ده چې یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. ای ایمان والو، تاسو دوست جوړوئ یو داسې قوم چې په چا باندې د الله تعالی غضب شوی وي. نو له ټولو نه مخکې چې په قرآن کې د چا په باره کې راغلی دي چې د الله تعالی غضب په هغوی باندې شوی دی، نو هغه یهودیان دي. او د هغې نه پس هم چې د الله تعالی دشمنان دي، څوک چې د الله تعالی د رسول سره دشمني کوي صلی الله علیه وسلم. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هغوی د آخرت نه داسې مایوسه شوي دي لکه څنګه چې کافران د اصحاب القبور نه مایوسه شوي دي. یعنی یو خدا چې لکه څنګه چې دی کافران د مړو کافرانو نه مایوسه شوي دي چې دوی به دوباره ژوندي کیږي، یو دغه شان دی مایوسه شوي دي د الله د رحمت نه او ثواب نه، ځکه چې په دوی باندې د الله تعالی غضب راغلی دی. او دویمه د دې دا هم مانو ده لکه څنګه چې مړو کافران د هرې نیکۍ نه مایوسه شوي دي، ځکه چې هغوی هر څه ولیدل، د آخرت حالات د هغوی مخې ته راغلل. دا هغو تمه قطه شوه چې اوس ماته هېڅ هم نشي میلاوېدی، اوس خو زما د پاره صرف جهنم دی. او هغه په قبر کې وایي چې یا الله قیامت چرته هم مه راولئ چې زه دې جهنم ته لاړ شم، ځکه چې هغو ته د جهنم د طرف نه یو کړکۍ کلاو شوي ده. او هغو ته ویلې شوي هم دي چې اوس ستا د پاره جهنم دی. لکه څنګه چې مایوسه شوي کافران په قبر کې وي، نو دغه شان هغوی مایوسه شوي دي د آخرت نه، د آخرت د نیکۍ نه او د هغې د جزا نه دوی مایوسه شوي دي. په چا باندې چې د الله غضب شوی دی، ځکه چې یهودیان خو هسې هم پوهېدل چې په هغوی باندې د الله غضب شوی دی. او هغوی په دې باندې پوهېدل چې اوس به مونږ ته په آخرت کې هېڅ هم نه میلاویږي، ځکه چې مونږ دا نبی دروغ ګڼلی دی. او هغوی ته ښه پته وه چې دا خو د الله تعالی نبی دی. الله تعالی دې مونږ له په دې سبق باندې د عمل کولو توفیق راکړي، په صحیح طریقې سره د پوهېدو. او دا ټول د بیت شرطونه چې دي، نو الله تعالی دې مونږ له هم د دې د قبلولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وعوري.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.